السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. اوریدونکو زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې غړی کې به تاسو ته سو ریپورتونه وړاندې کوو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د احمد الله نورو.
لمړی د مهمو خبرونو سر ټکی، پاکستان حکومت په ملک کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکول شروع کړل. پرون په کابل کې شو څلور چاودنو کې دوه کسان وژل شوي او اته نور چوبل دي. او د ماسکو یو عدالت لخوا د روسي اپوزیشن لیډر الکسی ناوالنی ته د بند سزا اورېدو پر ضد غربي هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د خبرونو تفصیل، په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسینو ورکولو لړۍ د تیر ماخوستن نه پیل شوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو مهم پرانیسته په کولو سره دستوري ته وویل واکسین به تر ټولو اول د صحت عملې ته لګول کیږي. د وزیر اعظم وینا و واکسین به څلور واڼو صوبو کې په منصفانه ډول تقسیمول کیږي او د صحت عملې وروسته به دویمه مرحله کې به د زوړ عمر خلکو ته واکسین ورکول کیږي. د وزیر اعظم د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د فروری په لومړۍ نیټه د پاکستان جی او ټی وی ته ویلي ول چې له چین یې 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر سه شنبه ماخام به صوبو ته ورسولی شي. بل پلو په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا وایرسا نور 55 مړ شوي دي چې ورسره په ملک کې د دې وایرسا د مړو مجموعي شمیر 11,900 واوښت. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر ننه په دغه هیواد کې د مثبتو کیسونو ټول شمیر 15,940 نه اوړېدلی دی. په ملک کې په تېره یوه ورځ کې د کرونا وایرس 1,440 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي، خو له کووډ-19 ناروغۍ 15,040 نه زیات کسان بیرته رغېدلي دي. د افغانستان پلازمینه کابل په بیلابیلو سیمو کې 14 شوي دي چې پکې د افغانستان د جمعیت اسلام مرکزی شورا مشر ډاکټر محمد عاطف په ګډون 2 کسان وژل شوي او 8 نور جوبل دي. د کابل پولیسو اعلامیه تر مخه دغه 14 پرون د ښار په 2، 3، 4 او 8 ناحیه کې شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست د یوې اعلامیه په خپرولو سره د جمعیت اسلام شورا پر مشر برید د افغانستان په عزت او روښانه راتلونکي برید بللی. کڅه حمله تر وسه د 14 پړه کمی وسلواله ډلې نه ده منلې، خو طالبانو بیا د ایوی اعلامیه په خبرولو سره د محمد عاطف وجنه غندلې او دای د هغې ډلې کار بللې چې خبريالان او مدني فعالان په نخه کوي. سعودي عرب د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر د پاکستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د شلو ملکونو په وګړو خپل ملک ته په داخليدو بندیز لګولې دي. د پاکستان ډان او جیو ټي وی د سعودي عرب د داخله وزارت لخوا وایي دا بندیزونه به نن نورځ نه عملی کیږي او دا به عارضی وي. د سعودي عرب د دې اعلان وروسته د پاکستان هوایی شرکت ویان په کراچۍ کې رسنیو ته ویلي سبا نه یې الوتکې له دې خوا څوک سعودي عرب ته نه وړي، خو له هغې خوانه پاکستان ته راتلونکي مسافر لپاره به پروازونه بحال ساتي. د کونړ والی وای د دې ولایت په شولتن ولسوالۍ د پاکستان د فوج لورې د توپونو بریدونه خلکو ته زیانونه اړولی دي. محمد اقبال سعید تیر شپه نا وخته مشال ویډیو ته وویل چې د پاکستان فوج په تیرو نږدې 24 ساعتو کې د شولتن ولسوالۍ په غرنیو او لرې پرتو سیمو د درنو توپخانو شاوخوا او یا ګولۍ راویشتې دي. د نوموړي وینا وه د دغو بریدونو په اړه چې اوس درېدلی دي په کابل کې اړوند چارواکو ته خبر ورکړی دی. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. او اخری خبر، د ماسکو یو عدالت د روسي اپوزیشن لیډر الکسی ناوالنی په 2 کالو او 8 میاشتو بند محکمولو پر ضد د غربي هیوادونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راتللو سره په روسیا کې سمدستي لاریونونه شروع شوي دي. عدالت لخوا د بند سزا اورولو په فیصله د ناوالنی پلویان مشتعل شول او په سوونو شمیر کې سړکونو ته راووتل. واشنگټن له روسیې غوښتي چې ناوالنی او د مظاهرو دوران نیول شوو کسان دې خوشي کړي. د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونیو بلینکن د فروری په لومړۍ نیټه د امریکا سی این بی سی ټی وی سره په مرکه کې ویلي ول ولسمشر جو بایډن انتظامیه د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي او دوی د تشدد ډک کریک ډاون سخت پریشانه کړي دي. روس د بارانو چارو وزارت ادعا کوي چې واشنگټن د دې مظاهرو ترشا لاس لري. د ناوالنی وکیلی اولګا میخایلووا ویلي دي د فیصله پر ضد به اپیل کوي. 44 کلن ناوالنی چې یو اثر لرونکی شخصیت دی د تیرو 2 کلونو راهسې په ټولنیزو رسنیو د درغلیو پر ضد اوازونه پورته کوي. ناوالنی پرون د ورځې په پیل کې د محاکمې په جریان کې یو ځل بیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تورن کړ چې د ده په مسموم کېدو یې لاس درلود. ناوالنی چې په زهرجنو ګازو ماسوم شوی و او د درملنې لپاره جرمني ته تللی و د جنوري په 19 مسکو ته له بیرته ستنېدو سره سم ونیول شو. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په پاکستان کې خلکو ته د کورونا وایرس ضد ویکسین ورکولو مهم پیل شوی. چارواکی وای خیبر پختونخوا د پاکستان یوازینی صوبه جوړ شوی چې ټولو وګړو ته به د بیمې له لارې د صحت مرستې ورکوي.
صحت کارڈ کی جمع 30,000 روپے وی ماتا ایوی چی دا اپریشن پا صحت کارڈ کی نشتا دے تو اغلو کی ماتا ایوی چی دے مالا 15,000 روپے را کی دیکھ بلنس 2 روپے دے ڈاکٹر لور کم 15,000 روپے بدا پا جیب کی واچو.
افغانستان ته د مالوړون کو گاډو ډرایوران وای د ترخم غاړې ته د گاډو وزن کولو کانټا خراب شوی چې لوجه پاکستان خواته سلګونه گاډي ایثار پاتې دي.
سیمټ مرا چولې دی ورزو افغانستان ته دا دوه درې ورځې موږ راغلي دلته وړالي او د موږ څوک پښتنه نه کوي او نم څه معلومات ستا چې موږ په سوجه وړالي او چا درولي او چیرته زو هغه کوم.
او په اسلام آباد کې د شاعر او لیکوال اجمل خټک د یو لسم کلین په هدف غونډه جوړه شوه.
اجمل خټک بابا زمونږ د پښتو شعر او ادب او د پښتون سیاست او د پښتون قوم پرستۍ د تاریخ یو داسې زلنده ستوری دی چې هیڅوک هم هغه نظر انداز کولی نشي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد ویکسین ورکولو لړۍ د تیر ماسختن نه پیل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د ویکسین ورکولو مهم پرانیسته وکړه او وی ویل چې ویکسین به تر ټولو لومړی د صحت عملی ته لګول کیږي. بل پلو په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس نور 55 کسان مړه شوي دي. تفصیل د طاهر خان اورو چې سوشي بي وړاندې زموږ همکار هارون بچا سره شریک کړ.
کم واکسین د چین پاکستان ته 15,000,000 خوراک راغلی دی. داغه رسمي افتتاح د وزیر اعظم لخوا تیر ماخام په اسلام آباد کې وشو په وزیر اعظم هاوس کې او یو ډاکټر ته لګی دا بیا رسته داغه عمران خان چې کله وینا کوله نو هغه وی چې دا به اول چې کم طبی عمله ده د اسپیتالونو کې روغتونونو کې چې کوم ډاکټران دي نرسان دي ډېر پکې کرونا سره کار کړی دی نو هغه تباول دا لګي. او دویم عمران خان دا خبره وکړه چې په دویم به چې کوم د زیات عمر خلک وي مشران هغه تبا دا لګي. او لږه شی وروسته په پاکستان کې په ټول ملک کې رسمي د دغه چین راغلي واکسین دغه عام خلکو ته دغه اگر کمپین مهم شروع کی گی دا حکومت لخوا دا ویل شیو چې سوق به دا کار کوي دا ویکسین بلګی نو دا غي د لپاره تربیت شوه دی هغه ته روزنه ورکړی شوه دا ریو رجستریشن یو نظام هم جوړ شوه دی چې چاته به دا لګول کیږي. بل بیا چې نور معلومات د حکومت لخوا خور شوې دي نو په خیبر پختونخوا کې 200 مراکز جوړ شوی دی. په بلوچستان کې 4 سروي د غرنګ اسلام آباد کې 14 په سند کې 14 پنجاب کې 1,90 او د غرنګ په د پاکستان کنټرول ان کشمیر کې 6 او په گلګت بلتستان شمالي سیمه کې 14 مراکز جوړ شوی دی. سپا اسپیتالونو کې دی سپا نورو زینو کې هم دی. دا کې باقاعده اعلان هم د حکومت لخوا شوی چې په کم ځای کې دی. او دویم دا چې دا اوس چې لګښې بروسته په پاکستان کې د ورکول شروع کیږي نو اکثر دستوري چې کیږي غونډ کیږي د ورکول اولنې افتتاح چې کیږي نو هغه کې اعلی وزیران غریب غډون کې غریب په دغه وخت باندې ملمانه مې او دا شروع کیږي. او بل حکومت بار بار دا خبر کی خلکو ته چې هغه سړی د کوشش د واکسینه خستلو نه کوي د چا چې یا مالداری یا سر وسوخ رسی چې دا حقدار او تور رسیده کده تا اکثر دا یو سن زمشت او بل دا خو ډیر لګ ویکسین راغلی دی فقط په انزل کده ور پاکستان آبادی خو 2,000,000,000 زیات شوی دا نور به هم راځي یدي میشته په اخر کوم ویلی شوی دی د برتانی نه د روس د دریو ملکونو نه د ویکسین د درولو د درامت کولو د وړاندې نه حکومت فیصله کړی د نوغه بکه بلک وخت لګی ځکه دا سم ویلی شوی دی چې ټو زیات خلکو ته واکسین رسي نو هغه به تقریبا هغه به یو کال لګي نو د حکومت دا یو اندېښنه ده چې څوک مداخله ونه کوي دا واکسین هغه چې کوم حددار نه وي هغه تلاړ نشي.
د طاهر خان تاسو اوریدل چې په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو لړۍ د تیر ماسختن نه پیل شوې ده. ورزوسته یو بل رپورت طرف ته چارواکي وایي د ټول پاکستان په کچ په لومړي ځل د خیبر پختونخوا حکومت وانیدلې چې د دې صوبې ټولو اوسیدونکو ته په اسپیتالونو کې د وړیا درملنې پروګرام برابر کړي. چرواکي زیاتوي د صحت انصاف بیمې له لارې یوې کورنۍ ته د کال په سر 10 لک روپۍ ورکول کیږي چې د هغې غړي پې د عملیاتو ترڅنګ د بېلابېلو ناروغیو علاج کولی شي. د سبې ځینې خلک د حکومتي اقدام ستایي، خو ځینې بیا وایي چې د بیمو لرلو باوجود په اسپتال کې ترې پیسې اخیستل کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
چارواکی وای خیبر پختونخوا د پاکستان یوازینی او لومړنی صوبه ده چې ټول اولس یې د صحت انصاف بیمې لرلو سره مفت علاج کولی شي. د صوبې د صحت محکمې سکتر امتیاز حسین شاه د فروری په 2مه مشال ویډیو ته ویل چې اوس د پاکستان شناختی کارډ لرونکي ټول وګړي له صحت انصاف بیمې ګټه اخیستی شي. نوموړي زیاته کړه چې صحت بیمه په ځینو سرکاري او شخصي روغتونونو کې منل کیږي او خلک پرې په اسانۍ سره خپل علاج کولی شي.
100% پاپولیشن کور ہوگی ہے، صحت انصاف بیمہ نہ منی نو اکثر بہتری خلق پیسے واخلی نو ښه خبره دا ده چې اول دې له روغتونو معلومه کړي چې آیا هغوی پر صحت انصاف کارډ علاج کوي او کنه.
د نیوز ورځپاڼې د یو رپورت لمخې دا مهال په خیبر پختونخوا کې 6.5 میلیونه کورنۍ او 60 میلیونه وګړي د صحت انصاف بیمه لري. په خیبر پختونخوا کې ځینې خلک د صحت انصاف بیمې نه ډېر خوشاله دي، خو ځینې بیا دا هم وایي چې د دې کارډ په اغېستو او علاج کولو کې مشکلات لري. د دیر اوسیدونکو اسرا دا مهال د پیښور په یو روغتون کې د زړه د اپریشن لپاره بستر ده. اغه او کورنۍ د صحت انصاف کارډ نه ډیر خوشاله دي. اسرا وای اسیه په اپریشن 2 لک روپیا راتللی، خو اوس د صحت انصاف کارډ لوجبې دا مفت کیږي.
جی مونږ په مار یو هسپتال ته راغلی یو، جی د زړه مسله ده او اپریشن وکړي. جی صحت کارت باندې زمون علاج کیږي، خو مونږ وایو چې صحت کارت باندې وشي روان هم دی ماشاءالله.
د مومند اوسیدونکو علی مراد هم د صحت انصاف کارت لري. هغه وایي د دې بیمې لارې ډیر په اسانۍ سره خپل علاج کولی شي.
نو دا خو ډیر یو خسته فیصله ده د ګورنمنت او پاکستان لخوا چې کوم دغه پروګرام شروع شوی دی د صحت انصاف کارت. نو د دې فائدې خوده غدي چې غریب اولس هم کولای شي چې هغه خپل علاجونه اوکلی شي په اسانه باندې په هسپتالونو کې. نو مسئله خو بالکل هم نوی چې صحت انصاف کارت چې کوم هسپتال نه یو پیشنټ دی هغه علاج کول غواړي، نو هم په هغه هسپتال کې هغه د رجستریشن د پاره خپل دغه انصاف کارت هم او ورسره سی ان ای سی یا د شناختی کارت فوټوکاپي هم ورکي. نو بیا د هغه رجستریشن وشي او لږ ډیر فیس هم دی په مختلف هسپتالونو کې. بیا د رجستریشن نه بعد ټوټلی خرچه چې نو د هغه نه بعد د هغه ټوټل خرچه تر سو پوری چې که د دوایانو په مت کې وي، که د اپریشن د پاره کوم اپریټس وي، د هاسپټل یا د ګورنمنت لخوا طرف نه وي.
خو بیا د سبابې اوسیدونکو نعیم خان مشال ویډیو ته ویل چې هغه د صحت انصاف بیمې لرلو باوجود په علاج کولو کې له مشکلاتو سره مخ شوه دی.
پتال تک علاج ہے تار بچے کل کی طرح سے سوابے نے جگم دے فارم روڑا چرا سوابے نے فارم روڑا تھا تک مریض میر خیر دے مل لیتا تھا چکل تو اور مہامخ جی او اب تب ویلا سورج بری سار کی جو اب تلا سورج تاری سار کی جو غریب چھڑے ہیں زما کم از کم 2500 روپے ہو زما پر روڑے کے بارے لگی کنا باقی نے علاوہ تھا تو علاج شروع کی تبزی اور بار نہ دوائیں نے روڑی تو خپل دا حادثه شوی دا ما بیا مجبورن پرائیویٹ اپریشن او کو او زریارا پرائیویٹ اپریشن میں کم دے 25,000 روپے باندې پرائیویٹ اپریشن او کو اگر د ټوټي اپریشن دا پسی حد کاٹ کی زما 30,000 روپے وی ما ته وی چې دا اپریشن پسی حد کاٹ کی نشته دے ته یو لو کې نه تو اغلو کې ما ته وی چې ته دا کی کارو کا چې تبه کم دے مال 15,000 روپے راکی تو چې مال 15,000 روپے راکی مې دې 15,000 روپے دے ډاکټر لور کم 15,000 روپے په بجټ کې واچم دا به زماشي او تاره به مونږ اپریشن په صحت کارت باندې وکړو. دي چې کما په صحت کارت کې مله به جوړ کړل دا د غریب سری تر کوم کمر زیاتې دي.
خود صحت محکمه سکتر امتیاز حسین شاه د نعیم خان تورونو ردولو سره وویل چې صحت انصاف بیمې سره تړلي اسپیتالونه له مریضانو اسې پیسې نشي اغستلې ځکه چې دا غي ټول ریکارډ له حکومت سره شریک کیږي. د حکومت د بیمې ادارې صحت سہولت پروګرام په خپل ویب پاڼه لیکلي کڅوګ دا معلومول غواړي چې اغه د صحت انصاف بیمې حقدار دي او کنه نو خپل شناختی کارت نمبر دی په 8500 ولېږي. نو ورته به ټول معلومات د موبایل پیغام لاره تر لاسه شي.
د مشال رادیو د چهار شنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
د خیبر انتظامی چرواکی افغانستان ته د مال وړونکو گاډو ډرایوران وای لتیری یوی اونۍ راهیسې د ترخم اغه غاړې ته د گاډو وزن کولو کانټا خراب شوی چې لوجه پاکستان خواته سلګونه گاډي ایثار دي د گاډو ډرایوران زیاتوی په یخنې کې پلار ولاړ دي د خوراک بندوبستي خراب دی او اس ورته نه ویل کیږي چې افغانستان ته د وختو اجازه و کله ورکړل شي د خیبر مرستیال کمشنر بیا ډاډ خی چې افغان سرحدي چارواکو په ترخم کې لخپلو انتظامی چارواکو سره خبرې روانې دي او لار بازار خلاص شي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تورخم هغه غاړې ته افغان کسټم کانټه کې تکنیکی خرابې راغلي او دې سره د مال وړونکو گاډو وزن نکیږي نو ځکه یې پاکستانی چارواکو ته ویلي چې په دستي توګه د اکسپورت مالونو گاډي نه راپرېږدي. د دغه ستونزې له امله د خیبر درې په لار په سلګونه گاډي جمع شوي او ډرایوران یو لړ ستونزو سره مخ دي. دغه ډرایوران وایي چې باید دوی ته په تورخم وازه دا وړېدو اجازه ورکړل شي او د غستون زدي هوا رکړل شي. ډرایور پیدا ګل د خیبر درې پلار افغانستان ته دا وړېدو په انتظار دی او مشال ریډیو ته وایي
سیمټ به راچولې دی او د خیر سره کابل ته روان مخکې څه مصاله ده کانټه خراب ولا څه چل ده خو چار شهرینو په لارو دغه تکلیفات دي چې روټۍ نه ملاویږي اوبه نه ملاویږي مانځو دی او دا څه غشتہ دراته تکلیف شته دراته دریم اورز دنو چراغلی ولاړی ورور دغه د زی په زین خو زیدلی نه غشوی
د خیبر درې پلار ولاړ زنینورو ډرورانو هم خپل مشکلات را سره صدا سي شریک ډل
امان الله د شپږ پنځه ورځې کې چې ولاړ معلومات نه سره لار بند ده چا کوړنه کابل کې دی چا په خبر کې دی لار بند لري څنګه پښتنه نه کوي
نامه خان رازق دمر ګره سیمټ مرا چولې دی ورو بس دلته ولاړی زو افغانستان ته دا دوه درې ورځې موږ راغلی دلته ولاړی او د موږ څوک پښتنه نه کوي او نم څه معلومات ستا چې موږ په سوجه ولاړی او چا درولی او چیرته زو هغه کو موږ منګ واړو دغه چې موږ ته دا مسله حل سي موږ سره یوازي کلندران موږ نه ایثار کړی دی په گیټ کې چې 10 جی کې موږ ودرېګو سي د موږ مونږ او 10 او ډوډۍ پټیم باندې
د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم سرمو د دوی په دفتر کې په ډېره خبرې وشوې. نو دی ویل چې افغان سرحدي چارواکو په تورخم کې خپل انتظامی چارواکو سره په تماس کې دی هغه غړې تبا زر کانټه جوړ شي او د گاډو اوړې دل به پیل شي خو هلته چې کوم گاډي جمع شوي د ټرافیک ستون زترې جوړه شوی او په دې به لږ وخت لګي دا به هم هوا رکړل شي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن د ریکارډ تر مخه په تورخم دروازه په دې وخت کې د ورځې خوښه درس وګاړي افغانستان ته وړي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ. ورسو واست یو بل رپورت طرف ته د افغانستان په خوست کې میشت شمالي وزیرستان کډوال وای د پاکستان حکومت یې نه پریږدي چې د غلام خان لاري خپل ناروغان او مړي خپل کلو ته یوسي. دوی زیاتوي خبروي چې حکومت ورته صفا وایي چې نور دی پاکستان ته د بیرته تک خیال له ذهن نه اوباسي چې ځان ته غم وکړي. د شمالي وزیرستان یو چارواکي د نمنا خودلو په شرط مشال ریډیو سره په خبرو کې منلي چې په غلام خان بندر د خلکو په تګ راتګ کې مشکلات شته او دا چې دوی د حلولو په هڅه کې دي. تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
خوست ګولان کې هم کې میش د شمالي وزیرستان د داخل اوسیدون کې ملک سمی ولاوي چې خپل مړی د داخل کې خاورو ته سپارلو لپاره راوړلو ورځ یې په غلام خان تیره کړه، خو ورته اجازه نه وشوه.
دا مرده موته د غلام خان په گیټ یې شایو، دا بار بار کالینا وتا کا کلا یو تا کا کلا بلتا کا، او موته د مرو انټری نه ملاوي دا دل ماشوم سپیس باج مرز خات شای په ځکه نیټ چار نکړه. زدا ایز د خیس نه درځغه جو دا حکیم واجدو چې او انټری د موته مرغه نشي د ژوند دی نشي.
ملک دین فراز چې 2014 کال کې کډوال شوه وای چې ټول بارډر ورپسې بن شوه، واپسی خوسا چه ناروغان او مړی هم نه پریدی.
مربانی دا کوچ دا یار د مشتا خلصا کو ورنزیر تا داخل سا کو منتا داخل سا کو کترول تا داخل سا کو غریب او خلق پته دای دا ډډه رستنج سره مخمخ دی.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال نکیب الله مشال ریډیو تا وویل چې په نورو بندرونو یې نه پریدی، او ورته د غلام خان وایل کیږي په غلام خان یې هم انټری نه کیږي، نو چرتا ولاړ شي.
پېښور ته چې بیمور وري دای نه شوړلای ننګي راډه په بارډر باندې چې ورشي ولا شنه خاتون ته کسي ویتای چې دا شمالي وزیرستان ول دای دا واپس کا. میش په چمن نشتللای ټول په غاب باندې نشتللای په ترخم باندې میش دا جواب زنه غوړي چې د خلک ګنا صداي دا خلکو پاکستانيون دي همیش په دولم ځکه دي غري نه دي کاپ چیرې میش د وطن نه وي یا د ملک نه وي د میش د ځکه نه وي بیا د میش ته سپاو یي چې میش د وزیرستانيون نه دي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو د یادو غوښتنو په اړه د ذیلي انتظامیه او غلام خان چارواکو نه وپوښتل، نو یو والی چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی خپل طرف نه هڅه کړي چې د خلکو تصدیق کوي او ضرورتمندو لاره جوړوي، خو په یاد لار لا هم رسمي تګ راتګ نه دی پیل شوی. خبرې روانې دي تماکړی چې زر د غستون زه هوارې شي. 2014 کال ضرب اعظم عملیاتونه به کور شوی ګڼ خلک بیرتاستانه شوی، خود سرکاري شمیرې تر مخه تقریبا 15,000 لا هم په پاکستان کې، او خوښه 15,000 کورانی په افغانستان کې په کډوالۍ کې پاتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
د خبرونه د هر چهارشنبه پر ورځ په یو لسنیمو او د هر جمعې پر ورځ په لسنیمو بجو لمشال رادیو واوري.
اولیدونکو مشال ریډیو تاسو ورې وفاقي حکومت پرستیو کې د تیلو او وړم ورس د ګیس بای سیوا کړی. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې خلک وار لمخه لګرانې سره ټکوي او له حکومت غواړي چې پر دې مسله قابو مومي. بلخو وزیر اعظم عمران خان د فروری په لومړۍ نیټه په ټویټر ولیکل حکومت یې توانېدلې چې ګرانی کنټرول کړي. تفصیل شانواز ترګزی را کوي.
د وفاقي حکومت ادارې اوګرا د ګیس په یو کیلو کې 14 روپۍ اضافه کړې ده. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی یا هغه اداره چې د تیل او گیس په قیمتونو او په نورو چارو اختیار لري د فروری د اولنې نیټې نه ایل پی جی یا د سوځولو گیس بای لوړه ګرځولي. اسرت خان د کوم محمد وسیدون کې دی او د پدغه ګرانی وویل
خوښه کوم ډیر ګران دی په بازار کې پاغستلو باندې بیا د هغې په بلولو باندې تکلیف کېږي، نو زیات تر مونږ کوشش دا کوو چې ګیس استعمال کړو. اوس ګیس چونکې بیګا بیګ ګران شوی 150 روپو ته رسېدلی دی. د اړي چې دا هغه مغه 600 روپۍ ده د سهار د اتو نه والله تر د مازیګر د 400 پورې دی اړي نه زیاتېږي، او دلته هر یو شیز قیمت زیاتېږي.
د فروری په اولنۍ نیټه د وفاقي حکومت لخوا د تیلو قیمتونو کې هم زیاتوالی راغلی. پیټرول 2 روپۍ اویا پیسې، های سپیډ ډیزل 2 روپۍ اته اتیا پیسې، د خاورو تیل 3 روپۍ 45 پیسې، او لایټ ډیزل 3 روپۍ زیات شوی. خو له دې وړاندې هم د روان کال په اولنۍ ورځ لکه د جنوري په اولنۍ نیټه هم پیټرول 2 روپۍ او 1.5 پیسې، او دغه شان ډیزل او نور شیان هم ګران کړي. په 15 جنوري پیټرول یو وار بیا 3 روپۍ او 40 پیسې، او ډیزل 2 روپۍ او 95 پیسې ګران کړي، او په روان کال کې په دریم وار د تیلو قیمتونه سیوا کړل. په دغه ګرانی خلک خفه دي او وایي باید حکومت دغه شان ته ګیس او تیل ګران نکړي. د محمد یو زنانه وای
نو حکومت لدا پکار چې دا نه ګرانې او دا ارزان کې یو هدا بجلی لوټ شیډنګ دی، ګی ضرورت ډیر دی، او بل خو موږ ته تکلیف دی، خشاکونه هم نس ډیر زیات نشته دلته کې.
اسلام شاه مزدور کار تند دی او د پوهنه چې د ورځې د 15 تر د شپږ 100 روپو پورې مزدوري کوي او خرڅونه روزانه د ګرانی سره زیاتېږي. دی وایي چې هر کله چې ګیس ګران شي د ګاډو کرایې ګانې، خوراکي شیان، خشاکونه او نور ضروري شیان هم ورسره ګران شي.
جی مشکلات خو ډېر دي تقریبا چې زمونږ دیړي چې کومه ده مطلب هغه 2500 په مشکله سره برابرېږي. تکلیف هو ډېر زیات دی او بلکې خشاکونه شتم نه دي. داسې چې کوم ځنګلات دي په هغې باندې پابندیانې د حکومت د طرفه یا داسې د عوامو د طرفه.
بلخوا د جنوري په 1 لکه 2 وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د معاشي والی سره خبر دا دی چې په ګرانۍ کې د کمی په حواله زمون کوششونو کې مونږه بریا مومو. کله نه چې مونږ حکومت سنبال کړو هغه وخت ګرانۍ زیاته وه او اوس کمیږي. ما خپل معاشي ټیم ته هدایت ورکړي چې بیدار دي وسی چې ګرانۍ قابو کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د بلوچستان حکومت د دې صوبې په سرکاري سکولونو کې 4000 نوي استادان برتي کړي. د استادان اکثره د هغو سیمو په سکولونو کې په کار ګمارل شوي چېرته چې د استادانو کمی و. د صوبې د تعلیم وزیر ویلي حکومت ته وړاندیز کړی چې د استادانو شمیر نورم سی واکړي. نوي برتي شوي استادان وایي د ماشومانو ته د ښه تعلیم او تربیې لپاره به خپل ټول صلاحیت په کار راولي. ایوب ترین یې نور تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د صوبې په 1500 کې شاوخوا د 4000 څخه زیات استادان د تعلیم په محکمه کې په کار ګمارلي دي او 13 په کوټ کې د استادانو ته د لګېدو امر یا آرډرز ورکړل. د دې مقصد لپاره د کوټ په بوای سکاوټس تالار کې یوه دستره جوړه کړې وه. دوسری ته په خپله وینا کې د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند وویل په کار دي چې په صوبه کې د امیر او غریب لپاره د تعلیم یو نظام وي.
داغه د پاره موږ ګورنمنت سره ریکوست کړی چې موږ ته منځوري راکړي. دا مکمل سی ولې موږ سره د ټیچرز ډیره غټه کمی ده. موږ 4500 سکولان چې دی هغه د سنگل ټیچرز ته لاغله وجه کزمه ټیچر ریټایر سی یا نه جوړ سی یا پچټی لاړ سی نو سکول بند سی. نو خلک دا پریزوم کوي یا دا تصور کوي چې دا ګوس سکول دی یا ګوس ټیچرز دا سنت ده، بلکې موږ وی آر رننګ شارټ اف ټیچرز.
پر دې مهال کامیاب وسو استادانو وویل چې دوی به د تعلیم د ودې لپاره په ایمانداري سره خپل وظیفه او فریضه ادا کوي.
زمونږ نصیب لا دی اور زدا خوشلاق دی عائشہ مزه از جی وی ٹی د تل سلیکشن د سی ٹی اس کو تر باندې نن خو ز مزه پر ډیو د خوشحالی خبرم دا اور پر موږ باندې ډیره غټ ذمہ داری نن گورنمنٹ بل اف بلوچستان اچولې دا چې وای موږ د خلکو خدمت کوو د دې ځګه د شنیان او تس تعلیم ورکو شو زیات تعلیم ور.
زمانم داوود خان دی د کوټ سره تعلق لرم. دا خو یو غټ پروسس په 2019 کې یو ټیسټ وسلو ډاکومنٹ جمع وسلو بیا دا غی ډیگری ریکوایرمنٹ نو بیا ټیسټ مجور کی د ټیسټ بعد بیا شورت لیست لیستونه جوړ سول زله وایس بیا میرټ لیست جوړ سو باقي مرلو باندې مش شورت لیست رسول نن داغه شورت لیست کینډیډټس د دې خپل اپوینټمنټ اټرز ملاو سو.
پر نو استادانو کې یو مازور ځوان شیرالم بډېسي هم شامل دي. څوک شوای چې د لپاره دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې د نن پر میرټ باندې استاد جوړ سو وي دي.
ډیر خوشاله مکه تماشری کې وته ګوره بنسبت د نور خلک کم چې د مازوران خلک دی هغه خلک اڅم نه بلی، مګر ما ور کم چې د نور مازوران د نن ثابت کړه چې میج مازوران چې په دنیا کې د یو چا کم نه می جمار سره جوړې د څوک ما زمشته موکرا کې
د دې د سوري پر محل د بلوچستان صوبایي وزیر سردار یار محمد رند اعلان وکړي چې د صوبې په هر ځله کې به حکومت یو ماډل ریزیډنشل سکول جوړوي. دلته خبره د یادونه ورده چې یو غیر سرکاري تنظیم الف اعلان تیر کال د شمیرې لمخې د یو د نور برخ په مقابل کې په بلوچستان صوبې کې په سرکاري توګه د تعلیم وزن ډیره خراب ده، ځکه چې په صوبې کې د لزر څخه زیات استادان د حکومت څخه تنخواوی اخلي خو سکول ته نه ورځي. دغه ډول د تیر کال په کلیز بودیجه کې کڅم صوبایي حکومت د بجټ 10% رقم د تعلیم د ودې لپاره یې شیدي، خو دغه برسیره د صوبې په 14% سکولو کې د چنګ پاکي اوبه او په 45% سکولو کې بجلی نسته. دغه ډول 15% سکولونو داسې هم دي چې هغه د استادانو د کمښت له امله بند پاتې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي. احمد اللام سټوډیو ته راغلی دی، دغه نه بلند خبرونه وورو.
په پاکستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو لړۍ د تیر ماخستن نه پیل شوه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو مهم پرانیسته په کولو سره د سوریه ته وویل واکسین به تر ټولو اول د صحت عملیې ته لګول کیږي. په پاکستان کې په تیر څلی رښتاتو کې له کرونا وایرس نور شپږ 50 کسان مړ شوی دي چې ورسره په ملک کې د وایرس د مړو مجموعي شمیر 1,809 واوخت. په ملک کې په تیر یو ورځ کې د کرونا وایرس 1,404 اتیا مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي، خو له کووډ 19 ناروغۍ 15,004 نه زیات کسان بیرته رغیدلي هم دي. د افغانستان پلازمینه کابل په بیلابیلو سیمو کې 414 شوي دي چې پکې د افغانستان د جمعیت اسلام مرکز شورا مشر ډاکټر محمد عاطف په ګډون 2 کسان وژل شوي او 8 نور جوبل شوي دي. که څه هم لا تر اوسه د دې 14 پړه کمی وسلوالې ډلې نه ده منلې، خو طالبانو بیا د ایوی اعلامیې په خپرولو سره د محمد عاطف وجنه غندلې او دای د هغه کار ډلې کار بللې چې خبریالان او مدني فعالان په نخښه کوي. سعودي عرب د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر د پاکستان او متحده عرب اماراتو په ګډون د 40 ملکونو په وګړو ملک ته په داخلېدو بندیز لګولې دي. د پاکستان ډان او جیو ټی وی د سعودي عرب د داخله وزارت لخوا وایي دا بندیزونه به نن ورځ نه عملي کیږي او دا به ارزی وي. د ماسکو یو عدالت د روسي اپوزیشن لیډر الکسی ناوالنی په 2 کالو او 8 میاشتو بند محکومولو پر ضد د غربي هوادونو لخوا سخت خبرګون مخې ته راتللو سره په روسیا کې سمدستي لاریونونه شروع شوې دي. عدالت لخوا د بند سزا اورولو په فیصله د ناوالنی پلویان مشتعل شول او په سونو شمیر کې سړکونو ته راووتل. واشنگتن له روسي غوښتي چې ناوالنی او د مظاهرو دوران نیول شوي کسان دي خوشي کړي. د ناوالنی وکیلی اولگا میخایلووا ویلي د فیصله پر ضد به اپیل کوي. او روسي ساينس پوهان وایي ښکاري چې د هیواد له خوا جوړ شوی سپوتنیک 5 واکسین د کرونا پر ضد اغیزمن دي. دغه ساينس پوهانو دا خبره د هغې پر مختلفو څېړنو د لومړي نتیجې په اساس چې د برتانیا په یوې روغتیايي مجله کې خپره شوې کړې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته سهار ورسوس ته یو بل ریپورت طرف ته د سواد د تاریخي جانسب کالج زده کوونکي او استادان له حکومت غوښتنه کوي چې د پیښور د اسلامي کالج او د سوبې د یو شمیر نورو کالجونو په سیر دي د دې کالج انتظامیه ته هم د بی ایس او ایم ایس ډیگری ورکول صلاحیت او اجازه ورکړي. په جانسب کالج کې دا مهال د بی ایس شپږ زره زده کوونکي دي. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د سواد جانزیب کالج چې کال 1925 کې جوړ شوی او دا وخت پکې 13 بی ایس شعبو کې تر شپږو زرو نه زیات زده کوونکي زده کړې کوي. د کالج زده کوونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې کالج ته د ډیګري ورکولو اختیار ورکړی شي.
زما نوم محمد اسماعیل دی، د بی ایس تھرډ سیمسٹر سټوډنټ یم. ګوره جانزیب کالج چې دی کنه فائنینشلی دي ته هغه واړه راځي کنه چې کوم فائنینشلی کمزور دی، د مکمل سیمسٹر چیرې 4,000-5,000 روپۍ باندې کور کولی شي. ایو ایک سیز داری ته کم نږدې علاقو خلک ته ټول لازی. نو وز د وزیر اعلی ته درخواست کوم چې د ډیگری هولډ حیثیت ورکړي، ځکه چې اسلامي کالج ته د ډیگری هولډ حیثیت هغه ورکړی دی. جانزیب کالج ډیر زیات فاسټ کار کوي، نو کله چې دی فاسټ کار کوي نو هغه چې یونیورسٹی ته دی ولیږي د اپیلیټډ یونیورسٹی سره هغه والد کې هغه پروسیس نه شروع کړي، هغه به میټینګس کې دا کې راځي او جا ډیلی کوي.
زمانم فریال حنان دی او زه بی ایس انګلیش کوم سیمسٹر 7. لکه دا خو انجسټس دی چې لکه یو کالج د دې ټایم نه را روان دی، د دې سره چې کوم کالجز او سکولز ایون هغه سکول چې کوم د دې په ټایم کې جوړ شوی ونو هغه ته اوس کالجز هغه درجه ملاو شو او موږ ته اوسه پوری د یونیورسټي هغه ملاو نشو.
د کالج پرنسپل سید ممتاز ریشا ترمخه دا وخت کالج په ودانۍ او کوالیفاید استادانو پوره دی. کالج کې د اعلی معیار لیبرټری، لایبرری، د هلکانو او جنکو لپاره جدا جدا درې هاسټل هم شته.
چې زموږ سره اوس په حال کې تاسو وګورئ تاسو سروې هم کولای شئ. زیات سټوډنټ زموږ سره د چترال دي، زموږ سره د شنګلې دي، زموږ سره د ملکنډ لاندې کوم سیټل ایریاز دي، ډېر کسان زموږ سره سبق وایي. جانزیب کالج صرف د سواد کالج نه رہیږي، ته ته په میرټ باندې خلک راځي او ډېر زیات پکې دا آؤټسایډر خبر هم کوي. او سواد ته به دا فائدې چې دا ورکوټه کالج نه راځي، موږ چې آؤټسایډر را لاندې ته بس نه کیږي. تمره سترنګ بل ځای نشته چې موږ سره 6,000 کسان سبق وایي تقریبا.
د کالج ډیگری اختیار پاړه مو چې کله د سیمې ایم پی اے او ترقیاتی کارونو مشر په ځلاکیم چې کالج دورې ته ورغلی وو سخه پوښتنه وکړه، نو هغه په دا اړه وویل.
یونیورسټي په لکه روپۍ علي او دو 35,000-36,000 زما بخل سلور کول علی او هغه سکم 15,000 روپیه جوړیږي، سلور لکه یا هر څه جوړیږي، خوشا جوړیږي، خو بزرګاو په لکه ګډیر پرخت ده. ان شاء الله تعالی چې منسس سره به خبره کوم. دا د 2015 نه موږ دا شروع کړو او زما د الله نومه ده ان شاء الله چې منسس به دي کې به ډیر مخلص ده، ډیر سنسیر ده، دا کار به خدای پاک دغه دل سکل.
د کالج انتظامیه تر مخه دا وخت کالج کې د 13 شعبو زده کوونکو زده کړې، امتحانونه او نورې ټولې تعلیمي هلې ځلې دوی کوي. صرف ډیگری د دستخط لپاره یونیورسټی ته لیږلی کیږي چې اکثر په یونیورسټی کې د ډیر کار لوجې لیټ شي. کچری کالج ته د ډیگری ورکولو اختیار ورکړی شي، نو کالج د دې جوګه ده چې 13 د زده کړو نورو شعبې هم کالج کې جوړې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم کمیونټي سکولونه یا غیر رسمي سکولونه ماشومان ته زده کړې ورکوي. د غیر رسمي سکولونه له 1995 کال راهیسې کار کوي. د دغه سکولونو مقصد دا دی چې په هغو ځایونو کې ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي چېرته چې سرکاري سکولونه نه وي. خو د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ملاو شوي چې له مشکلاتو سره مخ دي. د دې ترڅنګ یې چارې صوبې ته سپارل کېږي چې د خپل راتلونکي په اړه له غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران بنگش بیا وایي د کمیونټي سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوي او د استادانو د نوکریو مستقل کولو پریکړه کې له تاده کار نه اخلي. تفصیل د ملیحي امیرزاده په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د 1995 راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. په 1995 کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن یا این ای ایف چلول. په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي. په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پښتونخوا کې هم یو غټ شمیر موجود دی. د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وایي چې د خیبر پښتونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې په سلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي.
بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دي 900 سکول دي او تقریبا 70,000 بچي ورکی دي. دا یو کو ایجوکیشن دی چې میجورټي سکول دي دا جنکې دي تقریبا 35 ڈسٹرکٹ کی اسکول دی 2007-08 نا تل ڈیٹا فور دا پیڈل منسٹری انڈر چلے گی.
د ماشومانو د پرایمری کچې د غیر رسمي سکولونه زیاتره په هغو سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتی علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامل د ماشومانو فیسونه نشي ورکولي. د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخوا او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي خو د سکولونو ځای ځای او ودانې لپاره ټولنه خپل بندوبست کوي. په پاکستان کې بیکس او این سی ایچ ڈی یا نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي د کارکوونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز اسوسییشن مرکزی ترجمان شاهد علی رحمو د جنوري په 1 د کمیونټي سکولونو په اړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانه کار کوي.
دا بیکس
زیاتره سکولونه په خیبر پختونخوا کې دي. په کمیونټي سکولونو کې زیاتره خوونکې خزی دي. په دغه سکولونو کې هلکان جنکې دواړه سبق وایي خو د جنکو شمیر پکې زیات دی. د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سینټرې یا سکولونه دي چېرته چې مخکې سرکاري سکولونه نو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو. موږ ته تنخوا نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8000 روپۍ جوړیږي.
8000
اخوا د بنیادی سکولونو استادان وایي چې دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي تنخواګانې ورته په وخت نه ملاویږي او سکولونه له سهولتونو محروم دي. د مومندو په صفت ګډې کې د یو کمیونټي سکول استاذ رابعه ترکزی وایي چې د 13 میاشتو نه ورته پیسې نه دي ورکړل شوي.
ماشومان در ادنا نوار تر پینزم پورو مونگ سرا سبق وی خود قابلان ام دیگزا در کرونا وجه را ندید وجه در ماشومان و تعداد هم کم شو او پا سبق هم دیر خراب اثارات لکا پریوت. مشکلات خدا دی چی یو خود دی بلدنگو ننشت در حکومت در طرف پل ارزی دا کچا کوری دی چه چا وسکی گی پخی جوری کری ما بل پا نیچر نده وقت نشوی لکا دا اوبو نظام دا اور کی نشت دی سنخای هم زرنی او بل کم ادا او بس بدیتا ما چی سو بیو حکومت تا حوالا کی گی چی در نوار کی نو بیتا خاگانی پو لکا راولی گی اغم دسی شپاگو میشتو راولی گی دو نهو میشتو کٹ کیا دو نهو میشتو یونیم کال کال پو کی تیر شی او بس وی سو بیو حکومت تا حوالا کی گی و تن خاگانی دیتی گی نو بدیتا ما پو خلق عمرم تیر شو او نو کارای پخی شولی او نیر الادا مشکل حل کرلی.
مظاهر حسین عرفانی وای چې د نوکرو د مستقله یا ریګولرایزیشن او د تنخواګانو د نه ملاوېدو خلاف یې په اسلام آباد کې درې وارې دھرنې کړي. د وای لومړی پرلت په اکتوبر 2013 کې پیل کړ چې حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړ. د غوښتنو د نه پوره کېدو پس یې هم دغه کال په ډسمبر کې بیا احتجاجي دھرنه وکړه چې هغه وخت د وفاقي حکومت د تعلیم سیکرټري ورسره معاهده وکړه چې په یو کال کې به نوکرۍ مستقل شي. خو بیا هم داسې ونه شول نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبور شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول. عرفانی وایي د 2000 په اګست کې حکومت فیصله وکړه چې د 13 ترمیم لاندې دغه سکولونه به صوبو ته سپاري چې دا غیر په دې خوا ورباندې کار روان دی. خو دغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسي جوړوي. د هغې پس په دوی خپل لاهې عمل ټاکي.
اس کی دا پروجیکٹ 6 اگست 2020 کی مشترکہ مفادات کونسل تب کی ڈیسیجن وشولو تدا 18 ترمیم نہ بعد دا دا سبجیکٹ دے دا صبح دا صبح تے دی سالو ر صبح کی کلیئر ویریفیکیشن وشولو مارچ پوری دی دا فورا صبح کی پالیسی جوڑے سی دا صبح ریگولرائز کی خود انتظار دے خبر کو تا پالیسی دا صبح کی ایمو پو خلاف جوڑے سوال نہ بیا مو یو اور بیا دا وفاق دا صبح خلاف در نہ گو
ہم دا خستنزو تے اشارہ شاہد علی ول چ دا دغه سلی لاملا د خپل مستقبل په اړه دوی لغیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي.
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو اسکول
د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زمونږ سکولونه استادان او ماشومان صبح ته خو ورکوي خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د 1325 کلونو راهیسې کار کړي خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوی ځکه چې زمونږ حیثیت تر اوسه د رضاکارو هغه دی. مسئلہ دا چې هغه اوسه پوری مونږ ملازم نه غنی. شفقت محمود صاحب راته ویلو چې مونږ به کوشش کوو چې تاسو راتلونکو محفوظ وي سوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکری مو ونه باسي
وہ بچ جائے اور تم کو اکثر پابند کریں گے کہ وہ آپ کو نہیں نکالیں.
خود خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعات و سلاکار کامران بنگشتہ جنوری پر درشمہ مشال ریڈیو تول چی دا کمیونٹی سکولونو چارے صوبائی حکومت تا سپارل شوی او تر سوچے دا استازانو دا نوکرو مستقل کولو خبر دا نو پاغی کے لتا دے کار نہ اخلی دا زیادکڑا چی دا میریٹ پر بنیاد پر پریکڑا کوی
سب پروجیکٹس کے امپلائیز دا غی دا ریگولرائزیشن ایشو دا زکر چی دا غی ریکروٹمنٹ ٹریک ریکرڈ اغا اسیبل نه ده په هغه کې خو اف کورس شدا د صوبایي حکومت منډیټ ته چې څومره سکولینګ د ایجوکیشن له دابا صوبایي حکومت راځي خو کم زه کې چې صوبایي حکومت هغه چې پری ریکوزټس په پوره کین او هغه انشور کول ضروری ده کومه فیصله چې شوه دغه منو ان تسلیم کیږي خو صوبایي حکومت هب هازارد سن کول غواړي مونږ چې کم ده داشه انشور کو چې کم په مریډ باندې ریکروټمنټ شوه ده کم امپلویز دي کم ماډل سکولز دي دغه انفراستراکچر ده چې هغه مونږ په دې طریقه باندې ټیک اوور کو چې هغه کې په فیوچر کې مونږ ته کمپلیکیشنز ناراضي
دا تعلیم لپاره کارکونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزیوای د کمیونټي سکولونو د جوړولو مقصد ډیر خدي خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي.
د دې مین پرس پس چې کله دا جوړ شو 18 ترمن مخ کې دی انیشیټیو هم دا چې کوم ځکه د ګورنمنت سکولونو نشتا ال تکيبو یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې یو سکول کولاو شي او لوکل استادان دوی مشمان ته به سبق خي ولې چې په دې وخت کې دونیم کروڑ مشمان د سکولونو نه بهر دي او د سډیر علاقې موږ سره شته چې الته سکولونه نشته د اټاری ترمیم نه بعد صوبې دا د دی اونرشپ نه اخلي انفورمل سکولونه د دینه مشوم ګریجویټ شي نو دا چې کله مخکې سکول ته ځي فورمل سکول ته ځي دا هم لیوینګ سرټیفیکټ ورکی خو هغه فورمل سکولونه دا مشوم اکسپټ کوي نه نو دا خو یو عمل دا یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم خو د دې چې کوم میکانیزم دا د دې چې کوم سټراکچر دا په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي.
د الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت شاوخوا 22 لکه ماشومان له سکولونو نه بهر دي. بیا په صوبه کې په زمشو قبایلي ضلعو کې 15% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د جینکو د سکولونو پرېښودو شرح 3.5% ده. وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمې دي. د کمیونټي سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړه کړي.
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کی ما یو ډاکومنټری جوړ کړه و روټ سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي قانون شته چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. مثلا کڅوک شک لري چې دوی په ځای کې په پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي، نو کولی شي د ځان پویولو لپاره لومړی له اړونده سرکاري ادارې او بیا که ضرورت و د معلوماتو لاسرسي کمیشن له لارې معلومات له حکومته وغواړي. دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي کسانو راخوشي کول لپاره هم ګټه پورته کړي چې دوی په وینا په وړو وړو جرمونو یا تورونو غیب کړل شوي وو. تفصیل د بشر ګواخ په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د آئین نورلسمه دفعه یا ماده ټول وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي. د همدې دفعې پرانا کې په 2010 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول. د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره ترې هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي. د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته، خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم، د ټلیفون شمیره، پته، پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي. د قانوني چارو پو اډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي، خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي. هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ.
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي، د دې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولای شي. په دې اړه پین د پلاس کې راوخلي په یو ساده کاغذ باندې ده، د هغې محکمې چې کم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا معلومات پکارې چې څه قسم معلومات، د دې ټینډر څومره شوی وو، پیسې څنګه لګي، په دې کې شفافیت شته نشته. هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي. درخواست یې ورکړو، په غې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو، په غېنه بعد لار ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي.
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړ شو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په 21 ورځو کې معلومات غوښتونکو ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي، خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي. د قانون لمخې د معلوماتو نه ورکونکو افسرانو ته د 1 کال قید او 200,000 روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي. د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورلی شي. هغه چې په زور د غب کړ شو کسانو د مندل لپاره د هغوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي، وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک مندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی د جنوري په 6 مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی، خو حکومت باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چې دا عام کس یو دفتر ته رسائی نه پبلک ډاکومنټ غلې نه ورکوي، دا هر قسمه د ډیرو کیسونو بابت کې په دیوانی کیسونو کې استعمالېږي، په فوجداري کې به استعمالېږي، په انکم ټیکس او کسٹم کې به استعمالېږي، په عامو دفترو کې اسسټنټ کمشنر، ډیپټی کمشنر سره به استعمالېږي، په ریوینیو کې به استعمالېږي. نو داسې کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ او رور سړي ته ملاويږي او کمزور سړي ته نه. نو دا داسې یو قانون چې دا د یو کمزوري لپاره یو وسیله و چې دا یې په ذریعہ باندې باغه پبلک ډاکومنټ ته او د سرکاري هغه کاغذونو ته ناغي ته اکسس وو، ولکه خلک یو نه خبرم دي اویرنس نشته. په کار ګورنمنټ دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ټي وي، په ریډیو، په پرنٹ میډیا، الکترانیک میډیا، په عام حالتونو کې، په چوک کې، پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو. نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو، نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلومات ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړې دي. د کمیشن د جنوري په 16مه مشال ریډیو ته په لګولو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانين یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي، بلکې خلک کولای شي چې د حکومت لخوا فند اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو، عملیاتو او د چارواکو د بانک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به ووري چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هر چهارشنبه پر ورځ په 12:30 او د هر جمعه پر ورځ په 12:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو ته پرون په اسلام آباد کې د پښتون ملت پال سیاستوال او شاعر او لیکوال اجمل خټک د 12 کلین المانزلو په هدف یو غونډه شوې ده. د غونډې ویناوالو د اجمل خټک په سیاسي او ادبي خدماتو رڼا واچوله او غې د پښتنو د یو نابغه شخصیت په توګه یاد کړ. غونډه کې د سیمې یو شمېر شاعرانو، پوهانو او زده کوونکو ګډون کړی و. تفصیل د سراج زهیر په ریپورت کې اورو.
اسلام آباد کې په اکیډمي ادبیات کې د فروری په 2 نیټه د سیاستوال او شاعر ادیب اجمل خټک د 12 تلین په مناسبت را جوړ شوی دغه کامی او ادبی سیمینار ته ګډونوالو وویل اجمل خټک د قلم او په عملی توګه په سیاست کې د پښتون قام د ژبې او حقوقو لپاره مبارزه کړې. د دوی په خبره باید چې هر پښتون د اجمل خټک افکار خپل کړي او د قام لپاره چې کومه مبارزه کړي چې هغه مخ په وړاندې بوزي. د ملکن راغلي د پښتو ژبې شاعر ادیب پروفیسر اقبال شاکر د اجمل خټک په حواله مشال ریډیو ته اووی.
اجمل خټک بابا زمونږ د پښتو شعر او ادب او د پښتون سیاست او د پښتون قام پرستۍ د تاریخ یو داسې زلنده ستوری دی چې هیڅ څوک هم یې نظر انداز کولی نشي. دغه د سیاسي افکارو په وجه باندې او دغه د ترقی پسندۍ په وجه باندې ډېر زیات الزامونه او ډېر زیات مطلب جیجیلونه او صعوبتونه هغه تیر کړي دي. په دغه مرام او مقصد چې نو د خپل قوم راویښولو، د خپل قوم د پاره د دې د مستقبل د پاره کار کول او دی خوشاله خیراز او په امن کې لیدلو.
همدارنګ په اسلام آباد کې مشت شاعر او ادیب اقبال حسین افکار مشال ریډیو ته وی اجمل خټک د شاعر او ادیب سره سره یو لوی سیاسي مبارز هم وو او هغه د پښتون قام لپاره لوی قرباني ورکړي او جلاوطنی هم تیر کړي.
شله ما صدې چیرنو دا د پښتو ادب د پاره یو ډیر زرینه سدیده او ډې صدې مونږ ته چیرن ډېر لوی شخصیتونه راکړي. خو په دغه کې بیا سوته نه زلنده چې همجه شخصیتونه دي نو هغه کې حمزه بابا دی، غنی خان دی، اجمل خټک دی، دوست محمد خان کامل صاحب دی، قلندر مومن صاحب دی. اجمل بابا هغه غزل هم لیکلی، نظم هم لیکلی، افسانه هم لیکلی، رپورتاج هم لیکلی، تحقیق هم کړی دی، مورخ هم دی، لوی سیاست مدار هم دی. خدا دې چې هغه فکر فلسفه پاوالا او د هغه جدوجهد پاوالا هغه یو مترقی جدید پښتو شاعر دی.
ذکر د اجمل خټک د عوامي نشتل ګوند سره تعلق لرلو او د دې ګوند مرکزی صدر هم پاتې شوه او د دې سره سره به شاعری هم کوله او په چاپو کتابونو کې د غیرت چغه، د زپاګل ووم، ګلونه تکلونه او د ژوند چغه شامل دي. نو موري په کال 2010 کې د فروری په 9 نیټه د 15 کالو په عمر کې لدی دنیا سترګې پټې کړې او د اکوړي په لویه ادیره کې خاورو ته سپارل شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونه او په پاکستان کې په سرګونه داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو روزګارونه نشته. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د روزګار بندوبست یې ورله ورکړي. دوی وایي د 12، 13، 14 او 16 ډیګری لرونکو بې روزګاره کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی، بل خو چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران دي. خو دوی هڅه کوي چې دوی ته روزګارونه ورکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن په ریپورت کې.
د پېښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ڈی پورته زده کړې کړي. وایي دا وخت په خیبر پختونخوا کې په سلګونو پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي. په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پوهنتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
کیمستري، ایجوکیشن، میتھس، فزیکس، پولیټیکل ساينس، زوالوجي، کمپیوټر ساينس، بزنس اینڈ مینجمنٹ په دې کې دې پوسټونه اناؤنس کړي دي. کنه درې درې پوسټونه په بعد مې کې یو پوسټ دی، په دې نورو کې درې درې پوسټونه دي. نو کیمستري کې 118 PhDs او په دې کې پوسټ ډاک هم دی اری اپلای کړی دا. ایجوکیشن کې 23 کړی دا. په میتھس کې 50 ډاکټران دی اپلای کړی دا. په فزیکس کې 9 دی. پولیټیکل ساينس کې 21 دی. زوالوجي کې 37 دی. کمپیوټر کې 14 دی. بزنس اینڈ مینجمنٹ کې 39 دی. په بارڈ میں یو سیٹ دی او 29
ډاکټران دی اپلای کړی دا. د چرسدی رشید جان چې په 2000 کال کې د چین له یو پونتون څخه په بایولوژي څانګه کې پی ایچ ډی کړی. وای دا وخت دا او نور شپږ رونه یې بې روزګار دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ګوري چې دا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډیر زیاته ده. نو دا سره
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټری ډیګری لرونکو سازمان وای دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بے روزګار دي چې څه باندې 400 یې په خیبر پختونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسیشن مشر ډاکټر شیر افضل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بے روزګار دی وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستري، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټرۍ ډیګری ترلاسه کړې دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګری لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې د ډومبه هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ڈی ډیګری لري، خو هغه تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحاتو او ځانګړو اقداماتو وفاقي وزیر اسد عمر او نورو وفاقي وزیرانو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو او زه نو زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګه یا ډایریکټریټ آف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا څخه باندې 50% ځوانان بے روزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ڈی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته یې کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي. خو د په خبره د بے روزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نو مولای وای دوی به څه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي چې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ 12 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې هیڅ موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټ چې دی هغه فارغیږي تقریبا هر کال کې دی په زرګونو ګریجویټ فارغیږي. نو ټولو لپاره به ګورنمنت جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خو باندې ودرېږي.
د خبر پختونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بې روزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالي کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګری لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګاری یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی چې لکبل یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دی چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د اسرار العالم مومند ریپورت تاسو ورې دا ریپورت مونږ مخکیم سو واره نشر کړی دی، نن مو یو واره بیا تاسو ته نشر کړو.